او خوړو ته لاسرسی نه لري، نو خپل ټول هیلي هم دغه کلنې معاش ته و. نو اوس د ازادي راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډیره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم، موږ د ازادي راډیو د 2010 څخه بیا در 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي راډیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبري، موږ یې اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نښتي، او اوس چې اوس په دغه غټ راډیوګانو یا په نور غټ نپتري چې بومي کار کوي باغو سره کار اخلو، ډیر ښه خبرونه خبري. او دا نور اشتشنونه چې دي، دا نور اشتشنونه په افغانستان کې ښکار کې دا زیات تحقیقات زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت د حکومت تاوان بخشي کې پر هغه باندې خاشه راړي. نو موږ چندانې اوس هغه اشتشن هم ګیر کې بېرته هغه واړو بېرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند او تل دې وي آباد ازادي راډیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر و د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول، د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګرکارانو لپاره مرسته راغلې ده، دوې میاشتې کېږي چې امبار وړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تلا ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو، بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی دی پکتیا ولې د اریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسې موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري، او یوه لاره د اریوب زازای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې دی په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي، هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرته په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي سروې ده سروې ده سروې ده، نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي، سوا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکري دي ونمرې دي وشمارې دي وګڼ ګڼ کېږي، کومکونه دي وکښاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راواخلي اترې باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کاټ کې وای دا بلانه ورکو نور در واخې زیبلاسه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروالیم، نوم یې حیات الله دی. زه دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دی درکړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق پیسې رسي، نور مشکلات سي، لورو سړی چې سپین ږیری شي خو د سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله م په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه دوه کاله کېږي دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه، په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغو ته مسؤول چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هوارې شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي. دغې ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډېر په ځنډ او ډېر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاو چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي، چې د فقه اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاو چې دي دته اټریوم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاو چې دي دته ونټریکل یا په ساده اصطلاح پورتنی خالیګاوي د اوزن او لاندنی د بوتن په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې دغه جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنی او دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړکۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نورسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې به دي بوتن د دې ترمنځ بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دې ترمنځ هم دغه خو کچرته پیدا کیږي، دا به حتمی کوم ستونزه یا مشکل به وي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي، هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په گیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي هم دا ستونزه ورسره وي. یو ډیر عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب، راځو په دغه موضوع باندې یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح دا څنګه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوري ده، دا به داسې وي چې د زړه نه باید د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده، دا په خپل په نورو په زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې او یو امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یوې هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو د ګوتو د خولې ژبې او د پوزې شینوالی ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینوالی د خولې د مخاطي غشا د ژبې ورسره د پوزې او د ګوتو د دې شینوالی ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجنټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دي، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینوالی ورسره موجود وي، دویمې هغه دي چې هغه سره شینوالی نه وي. همدغه گروپ بیا نور په نور وړو گروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیری ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کومې نه نښانې کې چیرته یو نوی زیږیدلی ماشوم ولري کورنۍ باید شک پیو کې چې ممکن قلب سوری وي؟
لودین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هر په دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي، د ولادت نه وروسته یو اصطلاح د کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه نه وروسته د اطفال او د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو د ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کیږي. که چیرته د زړه په اوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقیقه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال اوازونه په زړه کې واورېدل شي، چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کیږي، که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال اواز واورېدل شي، نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کیږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دا قلبی مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شایان دي؟ که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شایان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول، نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي چې شاید یعنی د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د لوی ساحو شینوالی ولري، یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې جسمیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو، نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډینګ ډیفیکلټی یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کی، ماشوم دا هیڅ یا شودي ریوی نه کری یا ډیر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم دی یو په خوراکونه کې خشودي ونخري یا په کم اندازې نو تم باندې دا گروت یا دې دا وده متاثر کیږي. نو چې کله دی یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړی مرحله کې یا کولې نشي او دا هغه دا وده او متاثر شي، نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجنیټل هارت ډیزیز باندې کیږي. بریم مهمه موضوع شي دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلوم دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلې وي دا غنه تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته، د شپېته نو که چېرته تعداد زیاتېږي په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده، یا د 5940 نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. کچته 500 یا د 500 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم لاره نه ډاکټر سره مشوره وشي. او کچته د یو کلنې نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د تلويختونه زیاتېږي، نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عام خلکو د لپاره د غدرې عمده نخې نخانې چې دي، چې یو شینواله او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېمې په تنفس کې مشکلات. که چیرته دا په یو ماشوم کې موجود وي، نو ډېر امکان دی شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکانونه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلې شو چې د زړه د عملیاتو یو څنګه یا یو روغتون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې ان شاء الله دغه امکانات شته. ان شاء الله نور به مرته کار کیږي، خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاحتي روغتون کې ان شاء الله بيخي د قلبي بخش بيخي جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان دی. یو کارډیوګرافي په کې کیږي، حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق دي افغانستان په سطح نه هاته کې د دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم نشي هغه جدا مثلا لیکن عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي په اندرا ګاندي روغتون کې هم جدا ورته خه کار ورته کیږي چې څومره د دوی په وسوي خپ ډاکټر صاحب باندې ور خلق دي په کې او څو کیسونه هم کړی دي چې نتیجه هم ډیره مثبت ده.
د ماشومانو د ناروغیو او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
ازادی میلمه لړی تمو په سلامونو هرکلی کوو. کله چې طبي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټی رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي، بیا یې په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسی څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه، په پیل د 2014 کال، او دا د دې لپاره دا و چې افغانستان کې هلته منګه د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو، لري دا یو خلکو سره مختلفو کسانو سره مراکې کولې. دا غي لکابله چې ځکه دلته راغلم نو هغه خلکو ما ته زنګونه وهل، وختونه یې کوله چې زور سره مرسته وکم. د دې ډېر امکانات ما سره نه و چې هغه ته زه ټولو ته ورسېږم. نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه، جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې. نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګ چو دا پراخ سو د موسی چې اوس منګه غواړو چې په ټول هیواد کې، افغانستان کې د خلکو بې وزله خلکو په ځوان کې تغییر راوړو. او اساسي خبره دا نه چې افغانستان زمنګ هیواد دی، منګه اوس راغلو اروپا ته او کچېری غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ځوان وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ځوان وکړي. کچېرې موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي. نو موږ مجبوره یو چې هغو لپاره هلته چاپېریال برابر کړو چې تغییرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږي که ډېره وي د وکړو افغانستان کې چې یو تغییر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای شو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینا پیدا کی او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې سي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرې مینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دا به ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون لپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې ستدي وی هم کارونه کوي لیکن هغه دایمي نه وي وی چې کله خوخه سي شرایط سره برابر نه وي نو زی افغانستان پریدي او موږ افغانانو په توګه کده سي نړیوالې موسسي او بنسټونه ولرو موږ کولای شو چې د بهر نه پانګونې راجلب کو او بهر نه مرستې راجلب کو او افغانستان کې ولګو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راوړو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړو؟
دا خو د دې لپاره نه چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي او دغه په تیرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه اخیستې ده هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وزل شوي دي او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي او هر کور کې یو یتیم ستنه یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی نو دغه لامل و چې موږ اور باندې دا یتیمان مرستندوی نوم کېښود او بل نه دا چې دا داسې یو نوم دی چې زړه سوای لري لکه زمنګ مرستې چې دی چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي ټولونو د بیلابیلو هیوادونو او سره خبرې کوو دوی چې کله زمنګ د موسی نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بیوزلو ماشومانو بیوزلو کورنیو بیوزلو خزو سره کومک کوو نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي لکه بس په نړۍ کې چې بیا موږ وکولای شو افغانستان کې ولګو او نور مو سات ستاسو مختلف نمونه لري او ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بس په نړۍ کې او د زمونږ چې نه د ټولنو خلکو نه بس په نړۍ ټولو نو د دې لپاره دا نو مهم دی چې خلکو زړه سوای را خپل کی او په دې توګه موږ وکولای شو چې مرسته راټول کړو.
بلی حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تیرو چلو یو ویشت کلونو کې نور بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی له کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدمات وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زمونږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په دې خپلو کارمندانو ډېره لګوي لکه دفتر جوړول لکه موټرو اخیستل دي هغو باندې برخې کې لګوي موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو دومره چې موږ وکولای شو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو ترانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو یې نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته کوو چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو اوس تیر کال مثلا موږ چې د پروژې درودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه هغوی اوس ټول کار لري کچېره منګه بودیجه نیمه کړې وای یا ډېر فیصنه منګه خپل هغه کې لګولې وای د خپل شخصي د دفتر اسانتیاو لپاره نو موږ نو څوک ولای دا هدف تر لاسه کو نو زمنګ زیات کوشش چنای دا نه چې څومره بودیجه چې تر لاسه کو لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسی ورته وای یعنی سل په سلو کې منګه دا پیسې الته لګو او موږ ډېر لکه ډیر شفافه توګه معنی د زمنګ کارونه مختزي لوی خوانه د برتانیا حکومت ته موږ حساب وکړو لبل خوانه د افغانستان کې چې ارڅو کې هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکو والته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې د پوریا لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې حالته د کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغه زمنګه په دې پروژو کې چې نه هغه داخل کوو چې څارنه پتوګه او زمنګه کارمندان چې دی حالت هغه ډېر تجربه لري د خوانی او هغه سره کار کړی دی لکه موسی سره او هغه خپل غواړي چې رضاکار توګه معنی چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دی هغه نه تغیر لري، او بل دا چې مونږ خپل افغانان یو او مونږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو او خپل خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه معنی. نو زمونږ کار چې دی ډیر اغیزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بس پنې ټولول دي چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلا بیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو ترڅنګ بیلا بیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، او هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته دغه مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولئ؟
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه لپاره په آنلاین توګه باندې لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څنګه لاره موږ اپیل کوو، بیا دا اعلاناتو ته ورکو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري نو هغه هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک ولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسسې بانک ته. نو هغه چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه، 10 پاونډه، تر 100 پاونډو پورې، یا 200-250 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته جمعتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي، د زمونږ پروژې ته ګوري او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومک، یا خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې، هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه معنی دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو. نو هغې د لارې لیږو او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا هلته ویشي د هماغه د افغانستان د قوانینو مطابق. د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره موږ اول سروې کوو، سیمې ته ځو، اول سروې کوو، هغه ډېر زیات چې مستحق دي هغه خلک په نښه کوو. او هغې نه بعد بیا کله چې په نښه کړې ده ټول معلومات راټولو د سروې، بیا هغې کې ګورو چې څوک ډېر مستحق دی، بیا هغو ته کارتونه ویشو. کله چې موږ توضیح کوو نو دوی راځي، هغه کار چې چا سره یي موږ ورکړی یي، نو هغو ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زای صاحب، ستاسو دغه مرسته دایمي وي که د یوه یا دوه ځلو دپاره؟
نه، زمونږ مرستې چې دي دایمي دي. لکه یو دوه فرق لري، یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو، یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راسي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې منګه وتا شي ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورخودل، دا کارونه چې دي زمونږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم د زمونږ د کار په نتیجه کې راځي. نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاک د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو، او پاکې اوبه ورته مثلا 600 کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده، چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالی شي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالی نو خپله اتومات ډکېږي، چې ډکه سو خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینه اوبه واخلي، بیا چې کله خالی سي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلا پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نور قندار او غو ولایتونو کې هم د خزینه او د پاره او د بیوزلو خلکو د پاره دوامدار انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زمونږ کار اوس روان دی.
حبیب زید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغه سي افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي. په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سره چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسې کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي.
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هغه هیواد د قوانینو له مخې باید مختلف شي، او هغه موسسه چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې کڅوک موسسه ولري، نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړې دي، کولای شو چې هغه موسسات سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغه سره د پارتنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دینه یو موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، همغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي، هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب، د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي، او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي. بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغه څه ژمنه کړې و چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړی دی که نه دی کړی. تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دا کار چې نه منګه دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې منګه یو چاته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زمونږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زموږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس، یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زموږ د هغه نه فارغ شي، د زموږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې موږ کیږو، ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې، که چیرې دی نشي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو، او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې، موږ د خزینه سره ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات د دیغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کول هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شي دي د کاروبار، لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دي هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلی حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغه سي خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغه سي اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغه کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه؟
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوی وه هلته کوم ونډه واخیستل هغه بیخي بې ساري وه، لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي. دا موسسات و چې هلته ورغله کومکونه یې وکړه هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سوه، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل نو بیخي هغه بې سرپناه سوه، هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول. داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویل چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده داله چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کېږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړني حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غمدان دی چې په خیرات مختصوي دي. دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې و هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا د ځای نه انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځای نه هلته نږدې نه یې وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو. دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي او دوی کورونه هم له منځه تللي دي. دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي له بل هیواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام راړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اووه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اووه اویا تنه یې ور ولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه لري په دغه برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي هم ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر د ورځې کې اچا خبره ټول انسانان یو، او ټول د یو بل ملاتړ او مرستې ته اړتیا لرو، او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس پنې د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا تاغې کې دغه د تورو پیسو مسله نه، یا دغه سي د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کاسونه لري؟ په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندې وایي؟
او موږ یو هغه لرو د بس پنې راټولولو پالیسي لرو، هغه کې د شیان ټول هغه دي حل دي. موږ چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي، او د آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تورو پیسو یا ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین لارې انټرنیټ د لارې بس پنه ورکوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي، او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بلې حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خیریه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړئ. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د
بنسټونو په نامه چې کسان ورځي هغه سره شریک دي.
دا ډیره ښه پښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره دا چې د اول د خلکو کلیوال خلکو سره منګه غا مشرانو سره یو ناس تکو مخکې دې چې منګه او سرویس وکړو یا معلومات راټول کو او منګه غا معلومات ته ضرورت نه لرو چې هغه کې د دوی ډیر خصوصي هغه معلوماتي منګه واځي سمیرته انټیاله روچ څوک اسان دی د کور کې او منګه تل د مشرانو سره خبرې کوو کچيري یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي بیا دا مور سره خبرې کوموري نه وي مثلا مور نه وایي خبرې وتی نو بیا یو بل خپلوان سره خبرې کوو اول واړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې منګه څه په باره کې د موسی په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانی کیږي مطمئن کیږي بیا هغه نو ورسته منګه ته چې سروي په برخه کې چې معلومات پکاري یوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده دوی څومره عاید لري آیا څو وخت ډوډۍ خوري صحی وضعیت څنګه ده دا شیان منګه پښتنه کوو.
بله حبیب زای صاحب په دې خاطر چې تاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړی تاسو څه پلان سنجولای چې پلان د موده کې تاسو دغه کارونه تکنی نسی
دې ته د کوګمالی پروګرام وایو هغه کې منګه اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو او همداسې د برتانیا بازی ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو چې مخکې هغه نور موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغه سره مرستې کولې اوس هغه موسسات نشته دی افغانستان کې او زموږ موسسات یو نړیواله موسسه نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي او زموږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري هغه شرایط موږ ورته پوره کوو لکه مهارتونو زیاتول وزمن زنی کسان چې دی په دغه برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکي د بازي ډونران د ملګرو ملتونو او انداسي د برتانیا ډونر موسادي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي نو هغه وروسته بیا دوی زمنګ د لارې د مرستې کوي او دې برخه کې منګ ډیر روان یو هله لرو چې په راتلونکي کال کې منګ یو شل میلیونه ډالر او مکونه افغانستان تر اجل کو د غب د بندونو حتی تر بند او بود بندونو جوړولو پوري او د مسلکونو او د خوونې روزنې په برخه کې
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زای و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو تاسې کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واوري. د ازادي میلمه اوسنی پروګرام د غمرو
جن پور بلکی پارا علم تاسی ورتا وګورئ سي ملکي ياري نه کوي جنکي ټولي دي ټګاله والا ولکي سودمن بنشي کوړت ټول عمر زاري وکي کوي نه ري دي اګلا ګل دي دي بابا جان نه دي رماي ري دي اګلا وای ګل دي دي بابا جان نه دي رماي دبی وفا جنکو مکہ ویارینو راقن یومکی دنا خندہ دا عرسلی سر لری دا خنجو مٹی دنا خندا دا ارسلی سرال ویم ستی اکڑما چی بی گنا خندا کبی ماشی سی زنا ری دیا بلا بلا ری دیا بابا